یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی او له طالب چارواکو سره یې د بندیانو پر تبادلې خبرې کړې دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي چې امریکایي پلاوی کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بولر او د افغان سولې په برخه کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد شامل دي. دغه امریکایي پلاوی د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلی او د بندیانو د تبادلې ترڅنګ په دوه اړخیزو اړیکو او پانګونې خبرې کړي. وروستي راپور نه وایي چې دغه پلاوی د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم لیدکاته کړي. د طالبانو دولتي رسنۍ له پاکستان او ایران په یوه ورځ د نږدې 9000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي. د ملي راډیو تلویزیون د خبر لمخې د واګي په 28مه له پاکستان د سپین بولدک او تورخم په دروازو شپږ زره او شپږ سوه اته څلوېښت او له ایران د اسلام قلعه او ریخم پله د سرحدونو له لارو 2000 کسان هیواد ته ستانه شوي. د خبر لمخې د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې په ټوله کې 1102 کورنۍ چې د غړو ټول شمیر 8209 تنه کیږي بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د غلام خان بندر لار چې نږدې یوه نیمه میاشت د پاکستان له لوري بنده شوې وه پرون د باروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون جمعه د دې لارې د پرانستو خبر ورکړی، خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې ولې پاکستان دا لاره بنده کړې وه او څرنګه بیرته پرانستل شوه. د غلام خان بندر له بندېدو وروسته په خوست او پکتیکا کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې وې. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي لک تر لګه 12 تنه پاکستانی سرتیری په یو وسلوال کمین کې وژل شوی دي. سیمه ییزو چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د پاوز د موټرو پر کاروان برید وکړ. د دوی په وینا له برید وروسته په نخته کې 12 امنیتي سرتیری مړه او څلور نور ټپیان شوي. یو سیمه ییز چارواکي فرانس پریس ته د سرتیرو وژل تایید کړي او ویل چې بریدګرو د امنیتي ځواکونو وسلې هم ولجا کړې. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. د اسرائیل پاوز وایي په تیرو څو اونیو کې له 2.5 لک ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې تړانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیل د پاوز عربي ژبې ویان ډګروال اوی خای ادراعي نن پر خپل اکسپان ولیکل چې د پاوز د اټکل له مخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو څلورمه برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. د غزې له دې ګڼ میشتې سیمې د کورنیو وتلو وروسته له هغه پیل شول چې د اسرائیلو پاوز په دې ښار کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړ کې نن د بنګلاديش او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. د لوبه د ماښام په 2 بجو په ابوظبي کې په پام کې ده. نننۍ لوبه د آسیایي جام 5مه لوبه ده. افغان لوبډلې هم په دې لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه د 94 منډو په توپیر له هانګ کانګ ګټلې ده.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو په کابل کې یو ځل بیا د دوی پر افغان خزینه کارکونکو دفترونو ته د تاګ بندیز لګولی دی. یوناما په یو خبر پاڼه کې دغه کار د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف اقدام بللی او په ورته وخت کې د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په اعتراضي ډول ویلي چې خپل دفترونه تړلي. یوناما ویلي د دغه امر د عملي کولو لپاره کابل، مزار شریف او هرات کې د دوی د دفترونو مخې ته د طالبانو د حکومت مسؤول کسان ولاړ دي. د طالبانو او د ملګرو ملتونو دفترونو ترمنځ دغه ټکر او ناندرۍ څه اغیزې لرلی شي؟ دا مو خلکو پر ژوند په ځانګړي توګه هغوی چې د ملګرو ملتونو مرستو ته په تمه دي څه تاثیر کوي؟ آیا له ښځو پرته د مرستو رسولو چارې امکان لري؟ ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې همدغه مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، مدني فعال او لیکوال مستان روشن او سیاسي شنونکی محمد الله محمدي اندړ. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه تازه غرو وهي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. باید یادونه وکم چې یو شمېر اوریدونکو له وړاندې خپل پیغامونه او نظرونه په واتس اپ شمیره کې را لګیلي چې موږ به د خبرونه په ترڅ کې تاسو سره شریک کړو. له استډیو سره د تماس شمیره ده چې نړیوال شمیره ده لګښت لري. که تاسو د لګښت یا د پیسو وسنل لري یوازې لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ زموږ تخنیکی همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212 1501. په دې لچې روس سره اړیکه ونیسي. اوس ورزو باس لخپلو میلمنو سره پیلو. ښاغلی روشن راځي، تاسو ته براز شو په پیل کې، تاسو د افغانستان دغه تحولات له نږدې څارې، دا مهال ایران او پاکستان له پاکستانه زرګونه افغان کډوال ستنیږي، دوی لاسنیوي ته اړتیا لري، د نړیوالو خصوصا د ملګرو ملتونو مرستو ته اړتیا لري، خو د ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو د حکومت ترمنځ نوې ناندرۍ رامنځته شوې دي. هغه دا ده چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان خزینه کارګرانو یا خزینه کارکونکو پر تاک بندیز لګولې، چې ملګری ملتونه وایي د دوی ماموریت متاثر کړی دی. څه فکر کوئ دغه ټکر یا دغه مخالفت په څه معنا دی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول اوریدونکو او د رادیو کارمندانو ته، زما جګ راځي لودین صاحب.
و روشان صاحب تاسو غږ لرو.
مننه مننه لودین صاحب. موږ تاسو افغانان وګوره په نور یوادونه کې داسې خبر نشته چې حکومت د شذ سره پټکر وسی. یوازې دا مشکل په افغانستان کې وجود لري او څلور کال دی چې طالبان د امارات اسلامي په نامه حکومت نیولې دی. په حکومت کې دی، په افغانستان کې جګړه هم نشته. دوی ادعا لري چې موږ شام نیت مو راولې دی، خو نو متاسفانه په شزو باندې ډېر بندیز لګېدلې دی. پر نجونو مکتبونو باندې، پر نجونو پانتونونو باندې کار بندې. دا یو جنسیتي ظلم دی چې ګرته نه ده په اسلام کې جایز دی، نه په انسانیت کې دا جایگاه لري. او دوی کوشش کوي، طالبان کوشش کوي چې ولاره پیدا وکړي، چې دنیا دوی په توجه کې چې ولاره چاره د رسمیت پیژندلو او نور مرستې دوی ته پیدا شي. خو دوی چې فشار خپل په اولاد کې، خپل په ملت کې، خپل په یو نیمه د جامعه پر نسل کې فشارونه چي، دا د آینده لپاره شنه دی افغانانو ته، انسانانو ته او ښځو ته. دوی کوشش لري، دوی طالبانو داسې تکر د ښځو سره داسې معنا راکوي چې دوی د اجتماعي د لحاظه یو غیرتي مسله دی. دا خو نه په اسلام کې داسې حکم سته چې ښځه حق نه لري درس وکړي یا وکار وکړي، نه په بل مسایلو کې، بل لار کې. او یوازې دا طالبان دا لار نیولې دی پر ښځو باندې فشار اچوي. دا یو ظلم دی چې خپل پر خلک کوي، خپل په اولادونو کې، خپل په لور او مور او خور دغه کورنۍ کې ظلمونه کوي. دا د آینده لپاره ډیر افغانستان ده. د افغانستان ښځو ته یوازې نه دی که نران ته هم دا خطر لري. د دې لپاره چې دا دنیا د اوش مصنوعي پرمختګ دی، دنیا د اوشمند ټکنالوژي پرمختګ دی، ورمو یوانان اوس پاتې سوی. تاسو وګورئ، تاسو په نوري وادونه کې ژوند کوي، د پرمختګ وادونه کې ژوند کوي، چې یو انسان سواد نه لري، ګر سره نه سول چې ژوند وکړي، ګر تر لار هغه انسان ته نسته چې څنګه ژوند وکړي، یو ټاکسي نه کیږي چې ونیسي، یو ډاکټر ته نه سول چې ولارسي. خو دا ډیر جفا پر ښځو باندې دی. باید چې دوی یو اساسي فکر به وکړي، خپل د خلق د پاره، خپل د ښځو او نجونو خوند د پاره، چې دا آینده څنګه به وسی.
کور ودان. روشن صاحب سلامت او سرازی چې د نورو میلمنو د پیل خبرې هم واورو. ډاکټر صاحب مختار، تاسو هم ستړي مشي. تاسو په نظر باندې د طالبانو د حکومت او د یونما دغه نوی ټکر په څه معنا دی؟ ځکه یونما ویلي چې دا له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، د دوی د خزینه کارکونکو کار ته د تګ بندیز، او دغه راز ویلي چې د طالبانو له پخوانی یوجمنو سره هم په ټکر کې ده. معنا دا چې د طالبانو حکومت په خوا دوی تجمنه ورکړې و چې یا استثناء ورته قایل شي و چې د تاسو خزینه کارکونکو د دفترونو تزي. خو د سپتمبر له ومنه یونما وایي چې د دوی خزینه کارکونکو، البته د افغانستان خزینه کارکونکو یا افغانان، اجازه نه لري، او وایي چې دغه کار د عملي کېدو لپاره یا د اجرا کېدو لپاره په کابل، مزار شریف او هرات کې د دوی د دفترونو مخ ته د طالبانو مسؤول کسان یا هغه امنیتي ځواکونه ولاړ وي.
سلام لودین صاحب تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته، او تاسو فکر ته د افغانستان مسلمان او جاهد ملت ته. طالبان ځینې داسې دلایل وړاندې کوي چې هغه د افغانستان د خلکو د کلتور یوه برخه دی، یعنی طالبان ادعا کوي چې یو ښځه حق نه لري پرته له محرمه له یو ښاره بل خوا ته لاړ شي، یا داسې یو چاپېریال دی ورسره نه وي، داسې یو موضوع دی مطرح نه وي چې هلته ته د لپاس د سره یو شرعي محرم، نو دوی د مونږ دا چې د اسلامي ارزښتونو او اعتقادونو په رڼا کې نه غواړي چې افغان نجونو ته حق ورکړي چې په یونومای کې کار وکړي. زما په اند او باور دا د افغانستان د قضیې یا د ښځو د معزل حل نه دی. طالبان دې باید من حیث د یو دولت او من حیث د یو نظام د افغانستان په هکله ټولو هغه ستونزو ته مشروع او قوي لارې پیدا کړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه وباسي. دویم موضوع د افغانستان د تعلیم او د تحصیل حق دی. هر افغان نجلۍ هم د اسلامي باورونو او اعتقادونو تر سیوري لاندې او هم د افغاني کلتور او دستور تر سیوري لاندې حق لري چې باید تعلیم او تحصیل وکړي، ښوونځی ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي او د خپل ژوند لپاره تصمیم ونیسي. همداسې د اسلام دي احساساتو او اصولو تر سیوري لاندې ښځه حق لري چې تعلیم وکړي، ښځه حق لري تجارت او کار او روزګار وکړي، ښځه حق لري چې په ټولنه کې خپل شخصیت ثابت، هیڅوک هم حق نه لري چې ښځه په زور چاته واده کړي. په دغه طالبانو اصر په همدغه نقطه کې مفید قدم اخیستی. خو من المجموع متاسفانه طالبانو لا تر اوسه داسې یو مشخص پالیسي او دریز نه لري چې هغه دریز د افغانانو لپاره من المجموع یا د نړۍ لپاره د منلو وړ وي. چې داسې کړنه زما په اند او باور هم طالبان انزوا خواته وړي او هم افغانستان منزوي کېږي او هم افغانستان مستقبل او د افغانستان بقا د خطر سره مواجه کېږي. مونږ د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دا وایو چې طالب دې باید مسؤولانه د افغانستان د خلکو په هکله او د افغانستان د ملت په هکله داسې دریز ونیسي چې هم د افغانانو لپاره د منلو وړ وي او هم په نړیوال سټیج کې افغانستان له انزوا نه ووځي.
کور ودان وای چې وسنۍ دریزه چې د حالات سره مرسته نه کوي بلکې افغانستان اور هم منځوي کوي، ځکه لملګرو ملتونو سره ټکر ستاسو پټکو دا هغه ستای چې د افغانستان او نه هم د افغانستان د خلکو په ګټه ده. کور ودان سلامت سي مختار سي راځي چې د شنون کې محمد الله محمدي اندړ د سر خبرې هم وورو اندړ سپستړي مشي. ستاسو په نظر تاسو په افغانستان کې د وضعیت لنګدي ساري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو باندې دغه بندیز ولې بیا ولګید؟
مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رودین صاحب تاسو او تاسو درنه همکارانو ملګرو ته او ډاکټر صاحب مختار ته او مستان روشن صاحب ته ټول ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات بیا وړاندې کوم. ورسره به زه خپل نظر هم وایم او اول به د مستان صاحب خبره باندې ایوه لن د تفسیر وکمه. مستان صاحب ویل چې دلته طالبان داسې کارونه کوي چې هغه نه په قرآن روا دي، نه په شریعت کې روا دي او نه د افغانانو له کلتور سره اړخ لګوي. زه وایم په دې باره کې به مستان صاحب مطالعه کمزوري وي. په افغانستان کې طالبانو داسې څه نه دي روان کړي چې هغه له شریعت سره ټکر کړي. دا د طالبانو یو دوه مجبوریتونه دي. طالبان دلته په افغانستان په داسې ټولنه کې حکومت کوي چې یو خو د موږ تاسې تېر که سلکلن تاریخ را وګورو، سلکلن تاریخ را وګورو، کوم چا کوم حکومت چې د افغانستان له عناناتو سره په ټکر کې واقع شوی، اول له شرات او د شرات محمدي له قانون سره په ټکر کې واقع شوی ده، یوغوی له کاله دوه درې کلو چې وخت زیات نه ده اخیستی، یوغوی په ضد باندې پاڅونونه شوي دي، یوغوی په ضد باندې خلک را ولاړ شوي دي. طالبان فکر کوم طالبانو دا څه تر کړي دي، تر بل هر څه یې خطر کړي. طالبان دوه مجبوریتونه لري. اول مجبوریت شرعی ده، شرعی مکلف دی، شرعی مجبوریتونه دی، مکلف دی هم دی لپاره ولاړ وو ولاړ دی چې په شرایط کې دی هغه باید پلیسی کدی هغه د چاډ نظر خلاف کړي، کومې ټولنې نظر خلاف که حتی د کومې ټولنې یا کوم هیواد پرې کون راځي، طالبان مجبوریت لري. دوه مجبوریت د طالبانو دا د زوامه کوم تاسو تاریخ مطالعه کو، د امان الله خان د وختو امان الله خان سره د افغانستان د خلکو ټکر چې راغی، د افغانستان خلکو چې د په ضد پاڅون وکړو، هغه همدغه اوس افغاني عناناتو کلتور او هغه څه ته لاس واچول چې هغه له شرایط او له عنانات د افغانانو سره ټکر کې وو. او طالبانو فکر کوم داسې درک کړي دي، طالبان مجبور دي او مجبوریت لري چې اول په شرایط عمل وکړي او دوم هغه څه چې د افغانانو کلتور او هغوی سره موافق په مخ ولاړ شي. بل خبر دا ده چې دوی ویل چې د مستاسو ویل چې دوی یو ځان مطرح کوي، بعض دا شیان کوي چې په هغه باندې نړیوالو باندې ځان په رسمیت پېژني. زه هم زما فکر زه په افغانستان کې برحاله دلته اوس هم په ټولو ولایتو کې لیدلی یم او لار څه آګاه یم د طالبانو دا ټولې پالیسي ور څه څارو. زه هم طالبانو په هغه وخت کې د یو چا رسمیت پېژندلو ته غاله نه ده ایښې، یو بیرغ چا نه پرېښو، یو نوم یې چا په مطبوعاتو کې آزاد نه شو اخیستی. په فکر نه کوم چې طالبان به دغه سخت مجبوریت ولري چې اوس به د دغو مجبوریت دپاره داسې عمل کوي چې د چا حق به ضایع کوي. بل په بل په خپل شخصي نظر دي ما ده، زه وایم که دا مرستې رښتیا مهاجرینو ته، رښتیا زلزلو ته، رښتیا هوجو خلکو ته بین الملل غواړي چې ورسیږي، نو دلته په افغانستان کې نورې داسې لارې چارې شته چې ورته ورسوي. په افغانستان کې شهدا او مالونو چارو وزارت طالبانو د هغوی لپاره په هر ولایت کې خپل ریاست او داسې په ولسوالیو کې خپل امریتونه ایجاد کړي دي. هغوی داسې ورسې هغوی ته عام او خاص خځې تیمان کوندې هر څوک معیبین نرو ښځه ټول ورځي او هغه خپل پیشنهادونه وروړي، هغه خپل کوم معاشات لري له هغوی لارې اخلي او مهکزه داسې که خیریه بنسټونه دي دا د موږ وینو چې کوم کومکونه کوي، هغه که له زنانو سره دي، که له اناسو سره، چا سره چې دي، که له ذکرو اناسو سره دي، هغه له دغو لارو چې هغه رسېږي او مستحقینو ته رسېږي. زه وایمه که دا یوه بهانه نه وي او د دې لپاره هسې له طالبانو سره یو مشکل جوړ کړي، هسې دغه مرستې په یو نام باندې قطع کړي. نو زه وایم چې ما خپل شخصي نظر دا ده، خپله بین الملل خپله دغه اداره دا غواړي چې بس نور دا مرستې ودروي. طالبان له خوا داسې خنډ نه ده واقع شوی چې هغه د دې سبب وګرځېږي چې نو باید مرستې قطع شي. هغه د مظلوم سره همکاري ده، څه چې زنانې نه وي او نرانې هم ورسره سولی شي، ډېرې لارې شته چې ورته ورسېږي.
تاسو وایي چې طالبان مجبوریتونه لري، یو مجبوریت دا دی چې باید هغه شرعي احکام په پام کې ونیسي او بل هم فرهنګي نزاکتونه یا کلتوري او دودیز نزاکتونه. فکر نه کوي چې دغه ملګری ملتونه یا نور موسسې چې دلته راځي او د افغانستان لاسنیوای کوي او له افغانستان سره مرسته کوي او مرستې بې له شکه چې موثره ده، صحیح ده چې په دغو مرستو کې به هم شفافیت هغه سي تضمین نه وي لکه پخوا چې تضمین و مثلا یا پخوا هم چې په دې اړه شکونه موجود و کنه لکه څنګه چې لازمه ده. اما څه چې واقعیت دی هغه دا دی چې د افغانستان ولس بې وزله دی، تجارت، کاروبار، سوداګري هغه څه پکې نه ده لکه په نورو هیوادونو کې. فکر نه کوي چې هغوی هم خپل مجبوریتونه لري، هغوی هم مثلا کوغو هیوادونو کې چې دوی فنډ ترې اخلي یا پیسې ترې اخلي، هغوی ته به وایي چې موږ سره مثلا په دغه ماموریت کې د ښځو حضور هم مهم دی، یا به د هغوی دغه سرې کرښې وي چې باید په ماموریت کې ښځینه هم حضور ولري، خو د هغوی مجبوریتونه هم باید درک سي. فکر کو
لودین صاحب، زه دغه بیرته هغه مسله سوله که څه ویلم کمپنۍ چې د افغانانو دپاره چې د اوبو خلک دي، د اوبو نلکۍ والي اول شرط یې دا و دا نلکۍ باید د لوړې لویې لارې په غاړه ووالتي، ځکه چې له کورو چې دا خلک ورته راووځي او ضرورتونه پوره کړي. ځوان که د دوی دا سرې کرښې دي چې په دفترو کښې له موږ سره ښځې کار وکړي، نو د طالبانو هم دا سره کرښه ده چې له شرایطو چې پښه نه شي اړولی، کوم څه چې په شرایط کښې ممانعت راغلی دی، دوی سرې کرښې دي او طالبان اوس مجبوریت لري چې تراسو کرښه وانه وړي. دوس چارو کښې ما مخکې درته واضح کړه چې طالبان مجبوره دي چې مکلف دي چې په دغو لارو باندې عمل وکړي، او طالبان هم دا سرې کرښې لري. زما په نظر طالبان وچ مجبوره دي چې تر دغه څه تېر نه شي، کار څه څه کومکونه د خلکو درېږي، کار څه نور تکلیفونه متوجه کېږي، طالبان وچ مجبوره دي چې نه له شرایط تېر شي، نه د افغانانو له کلتور سره په ټکر کښې واقع شي.
کور ودان سلامت او سی راځي د دیو وريدون کې نظر او بیا راځول ملمنو سره خپل باسته ادامه ورکو. موږ په خپل فیسبوک پانه کې هم لوريدون کو پختلی چې د دوی پټکو په دغه مؤسسو کې یا د مرستو رسولو په چارو کې د خځو وند څومره مهمه ده. یو وريدون کې دغه نظر راته پری خیدای.
رحمان الرحیم، ستاسو د پښتون په جواب زه باید وایم، اول د خبرو په شروع کې ز پر د ټول موضوعګان باندې یو لاند بحث کوم، دغه وسه بیا ستاسو د پښتون جوابونه ته راځم. تاسو چې کوم موضوع یاد کړی دی یا کوم بحث میت کړی دی، دا ډیر مهم او د فکر وړ موضوع ده. ښځې په نړیوالو ادارو او د مرستو رسول په برخو کې ځانګړی ارزښناک رول لري. په ځانګړي ډول د صحت یعنی روغتیا په برخه کې د ښځو شتون په دغو ادارو کې نه یوازې دا چې اړمنو کورنۍ په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته د راحتۍ او باور احساس ورکوي، بلکې له فرهنګي او دینی پلوه هم دا مناسبه ده چې ښځې له ښځو سره تعامل ولري. اوس لازم ستاسو داود پوښتنې جواب ته، ستاسو پوښتنه دا وه چې آیا ښځې باید په دغو ادارو کې کار وکړي؟ بالکل یې باید وکړي. ښځې باید په دغو ادارو کې کار وکړي، په ځانګړي ډول په هغو ټولنو کې چې فرهنګي مسایل د نارینه او ښځو ترمنځ مستقیم تماس ته اجازه نه ورکوي. د ښځینه کارکوونکو شتون مرسته اسانه کوي او باور رامنځته کوي. دوهمه پوښتنه مو دا وه، آیا تاسو حاضر یاست چې نارینه ستاسو کورنیو ته مرسته ورسوي؟ که چیرې ښځینه کارکوونکي موجودې نه وي، نارینه هم مرسته رسولی شي، خو که ښځې موجودې وي نو ډېرې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې ترجیح کوي چې له ښځو څخه مرسته ترلاسه کړي. درېمه پوښتنه مو دا وه چې آیا دا غوره ده چې ښځینه کارکوونکي هم موجودې وي؟ سل په سله باید موجودې وي. ښځې باید د مرستندوی ټیمونو یوه برخه وي چې وکولی شي مؤثره مرسته وکړي او د ښځو او کورنیو اړتیاوې په ښه ډول درک او پوه کړي. د ښځو شتون په دې برخه کې نه یوازې مهم بلکې ضروري هم دی.
مننه د غوریدونکو راته په واتس اپ کې خپل پیغام ثبت کړی او ورزو د ټلیفون په کرخه لای خیبر پښتونخوا نه زموږ دایمي اوریدونکو خاغلی زرملوال استډیو سره ملګری شوی. زرملوال صاحب، ستړي مشي شنه اسمان لاندې پروګرام ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو په اډانه کې د غراز د خیریه بنسټونو او مؤسسو په اډانه کې د ښځو حضور څومره مهم دی؟
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب، سلامونه منی کیلی تاسو محترم جزازی را دیو ورزین کیو من یو میلمه
کور ودان ازر ملوال سے مهربانی.
دی خز شتون خو ډیر ذات ضرورت زک لوجین صاحب، یقینا نن دل ته موږ چیرته ناس ته و چیرته موږ ناس ته ډیر کسانو دا موضوع و چیرته سو دل ته کډواله کی و چیرته سو موږ ډیر زوري خبره وکړه نورا په سم د کوم موضوع چې دا اوس تاسو سره په دې کې به نظر ورک. محترم لودین صاحب، اوس مثلا یو خځه یغه دومره جرأت نه لري چې نارینه سره وغږیږي، خپل د تکلیف ورته ووایي، یا مثلا خپل بیان ورته وکړي، هغه کبل خځه چیرته ناستې مثلا په دفتر کې ناستې یو خځه، نو هغه سره د خپل بیان شریکولی شي لودین صاحب په ډیر اسانه سره، ځکه که چیرته د نارینه سره یوه ښځه راځي، یو څوک ښځه راځي مجبوره یا کډواله یې هر څوک یې، نو هغه نشي کولی شي د نارینه سره یوه خبره شریکه کړي چې مثلا د خپل تکلیف او خپل ستونزې ورته بیان کړي. که یوه ښځه کارکوونکي ناستې په یوه دفتر کې، نو هغه بله ښځه چې راځي مراجعه یې کړي، نو هغه په ډېر اسانۍ سره له هغې سره خبره هم ځان پوه کولی شي. او علاوه دې نه چې خځه خوشحالي ګوره ډېرې ضرور دي ټولنه کې، هغه دې مطلب دې ما دا د اوس ګوره که چیرته یو خځه تعلیم ونه لري، زده کړې ونه لري، نو هغه خو داسې وخه چې په توره تیاره کې ده، یو خبره دا ده. او بل ګوره اوس مثلا یو ښځینه ډاکټره یا هغه څومره مهمه ده د هغې ښځینه دپاره چې هغه مثلا یا د ولادت خبر یا نور مثلا د شپوشیده پټ ناروغي دغه په شریکولو کې خزر اکثر څومره مهمه یي، یعنی مثلا که یو خزر راشي یو خوون کې یو مثلا دا ډیر ضرور د مدین صاحب، یعنی په ټول نه چې خزر یعنی باید رول ولري.
بله،
نو دا سینه د کوم خزر نه مثال مدین صاحب په ټول نه کې، نو هغه د ما خپل فکر باندې هغه ډیر مخته پا یعنی پاتہ کول نه بي
سلامات اوسه. کور ودان ډیر مننه سلامات اوسې زرملوال صاحب. نظر مو اوریدل شو دا چې میلمانه هم خبرې لري او غواړو چې د خبرې سره مختبو زو راټولې کو نو له پیغام نه مول اړیکو نیول مو ډیر مننه. کور ودان سلامات اوسې. روشان صاحب تاسو ته بیرته راګرځو لاندې تبصره. اول د محمدی صاحب خبر وو کې هغه تاسو په خبر باندې نقد درلود او بیا دغه وایي چې ارتیاوی څومره دی چې په افغانستان کې د دغو موسسو په اډانه کې یا د دغو بنسټونو په اډانه کې خځې هم حضور ولري؟
مننه لورین صاحب. وګور اندر صاحب ول چې د امارات د برخوردونه چې دی ټول د اسلام د پاره دی او د اسلام د ادرس دی. وګور په دې بندیزو لار نه حل کیږي. د انسانانو فکر باید چې روغ سي، انسانان فکر با چې قوی سي چې هغه وتواني د آینده لپاره خپل د ځان څخه دفاع وکړي، خپل د حق څخه دفاع وکړي، خپل د عزت او شرف او عفت څخه دفاع وکړي. دا خو همیشه خو نر ژوندۍ نه دی، همیشه خو پلار ژوندۍ نه دی، همیشه خو میړه ژوندۍ نه دی، همیشه خو ورور نشته، همیشه خو امر بالمعروف د چا پر سر پیره نه دی. هر انسان نر دی که شز دی شز دی، هغه با چې دغه فکر با چې قوی سي، دغه فکر با چې بیدار سي، چې هغه خپل ځان سره امنیت ونی سي، خپل آینده سره دپاره کوشش وکړي. وګوره مثلا په کونر او جلال آباد او نور ولایتونو کې زلزله سو، د قطر یواد چې د اسلامي امارات هغه اول سیاسي دفتر هلته فعال سو، دوی تړون هم چې د امریکا او د نړۍ سره چې وکړ، هلته د ملل متحد نمایندګان هم حضور درلو، هلته تعود ورکړل چې موږ نور افغانستان ته ټوپک چاته نه ورکوو چې جګړه به وسي. دا یو تعود دی که تعود په دې مسله په دې لاسلیک کې نه، اوس په دې څلور کاله کې شل جبې پال شوي وو، بیا د افغانان وینې توی شوي وو. او وګوره د قطر د یواد یو شزه راځي نور یوادونه ته د کومک د پاره د مرسته د پاره راځي، او د دې نظام مشران د میدان وایي ته د دې شزه په مخ کې زیو استقبال کوي. هغه شزه ده او د افغانستان جنو شزه شزه نه ده، نه توانی چې دوی ولار سی بل چاته کومک وکړي، مرسته وکړي، خپل وطن ته خپل خلکو ته خدمت وکړي. او دلیلونه بحثونه ډیر دی، موشه شری باس وکړو هم د افغانان جنو شوزه حق لري چې درس او تعلیم وکړي او کار وکړي، که سیاسي او مدني او د هر لار چې موږ باس وکړو. که موږ د افغانانو د انانات وګورو ملالې میوان څوک دی؟ دوی ول په میدان کې درېدل دي، د افغانستان بیرغ پورته کړی دی، یا با نور د افغان مبارزینو د شذو مبارزینو وګوره په تاریخ کې څومره سته. دا خو په دې معنی نه دی چې شذ بچتمن په کور کې دلته بندي وسی، د شذ فقر کوي وکا هغه ته وپریږي چې درس وکي، هغه اخلاق شسی، هغه د پوهندوی شسی. په دې چې سړی ته په قفس کې واچوي چې ته اجازه نه لري کار وکړي، غریبي وکړي، درس وکړي، خو سبا زه میړه نه لرم، ورور نه لرم، پلار نه لرم، قوم نه لرم، ماما نه لرم، اکا نه لرم، زه څنګه خپل د حیات ادامه ورکوم؟ څنګه خپل عزت وساتم، خپل عفت وساتم؟
کور ودان سلامت اوسې. روشن صاحب، ډاکټر صاحب مختار تاسو ته راګرځو. ستاسو په نظر د ښځو شتون څومره اړین دا وایا رښتیا هم فکر کوي چې طالبان دغه مجبوریتونه لري چې یو طرف ته اسلامي احکامات دي او بل طرف ته د ټولنې دود دستور کلتور د اجازه نه ورکوي چې ښځې د کار وکړي؟
ګوري یو د مجبوریتونه خو په افغانستان کې شته، او د یو نظام مسؤلیت دا دی چې د مجبوریتونو لپاره لارې پیدا کړي. اسلام په ډیرو مسایلو کې قیاس لري، اجتهاد لري، اجماع لري، امت لري، او علما کولی سي چې ډیر ښه لارې ورته پیدا کړي. که چیرې یو ښځه ته د حق نه ورکوي چې یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، تنها سفر وکړي، دا د اسلامي اصولو پر خلاف او د شریعت او د افغاني کلتور پر خلاف دی، او محرم دی ورسره لاړ شي. هغه ښځه کور لري، اولاد لري، ماشومان لري، یا د دولت داسې یو فضا ورته مساعد کړي چې دته د پیسې ورکړي، امکانات دي ورکړي. نن که تاسو د افغانستان اقتصادي حالات ته ګورئ، د افغانستان اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی، د نظام او د خلکو په منځ کې واټن محسوسی، او دغه واټن د دې نظام د بقا لپاره مفید مؤثر او اغیزمن نه دی. موږ طالبانو ته بار بار ویلی بیا هم ورته وایو چې پر ټولو د مخه پر دوو اصلو باید تاسو کار وکړئ. اول اصل دا دی چې افغانستان باید له انزوا نه ووځي. دلته وویلی سو چې افغانستان ضرورت نه لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. ولې نه؟ افغانستان باید نړۍ په رسمیت وپیژني. افغانستان باید دغه شرماور حالت نه ووځي. افغانستان باید په نړیوال سټیج کې خپل استازیتوب وکړي. پرون د شانګهای کانفرانس و د افغانستان استازی پکې شتون نه درلود. افغانان چا دعوت کړي نه وو. من حیث یو ډیفکټو سټیټ یې هم دعوت کړي نه وو. دغه شرم د افغانانو لپاره کافي نه دی. دغه شرم د افغانانو لپاره کافي نه دی چې په ټوله اسلامي امت کې د ټولو اسلامي امت او ملکونو پوهنتونونه او ښوونځی د نجونو لپاره خلاص دی او په افغانستان کې بند او تړلی دی. دغه هغه مسایل دی چې طالبان او د طالبانو نظام او من المجموع افغانستان شاته غورځوي. بل موضوع دلته د یو ملت د ملي ګټو موضوع مطرح دی. که تاسو غواړئ چې اسلام هم تطبیق کوي سل په سلو کې، نو هغه لپاره یو جغرافیه غواړي. د هغه لپاره باید یو جغرافیه ولري، یو مځکه باید ولري چې اسلام پې تطبیق کوي، شریعت پې راوړي. نو په دې اساس د افغانستان جغرافیه د نړۍ نه بیل شوی. که طالبان وایي چې موږ چینایانو او روسانو سره تعلق لرو، د امریکایانو سره استخباراتي تعلق لرو او تفاهم لرو، دغه تعامل استخباراتي اطلاعاتي امنیتی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو په حق له طالبان د خپل ملت لپاره، د خپل ملي ګټو لپاره باید یو تعریف ولري. بل موضوع دلته دی یو ټولنې موضوع دی. ګوري، ښځې حق د تعلیم او تحصیل. ما خپل د دیوبند د سترو علماونه پوښتنه کړې. په هند کې د سترو علماونه ما پوښتنه وکړل د دوه میاشتې د مخه چې آیا د په افغانستان کې ښځې حق د تعلیم او تحصیل لري. وای په اسلام کې لري. وای و ما خپل د طالبانو د یو وزیر نه د فتح نه مخکې پوښتنه وکړه چې تاسو کله د قدرت پر ګدۍ ورسېدئ شهاب الدین دلاور نه، تاسو اجازه ورکوئ چې حق یو جلی پوهنتون او ښوونځی ته لاړ شي، ډاکټر او انجینیر شي، پروفیسر شي؟ هغه دی ویل چې موږ دلته الف بار نیولی، سپاره بغدادي نه نیولی تر بخاري، او بیا د اول صف نیولی تر دکتورا، موږ حق ورکو. دا زموږ سیاست. هغه څه چې طالبان پرون ویل، نن ملت وایي تاسو ملت دروغ ویل. بل موضوع دلته، تاسو نشي کولی چې د یوازې د یوې ډلې په حکومت باندې اکتفا وکړي. طالبان په نظام کې متاسفانه د طالب نه پرته که دوی وایي چې موږ 1500 پخوانی دولت کارمندان لرو، دا 1500 کارمندان 15 روپۍ هم حیثیت نه لري. د انډیوالزم په حکومت باندې یو نظام منځته نشي راتلی. که طالبان وایي چې موږ قوشتېپه جوړ کړی، قوشتېپه یو بې سواد ملک لپاره هیڅ ارزښت نه لري. که طالبان وایي موږ په کابل کې سړک جوړ کړی، په همدغه انجینرانو کار کوو، خو پوهنتون نه استادان تش دي. ته که داسې دا په علمي لحاظ وڅېړې، افغانستان په علمي او سیاسي او ستراتیژیک ډګر کې شاته روان دی. ځکه نړۍ تا سره فاصله لري، نړۍ ستا وزیران په رسمیت نه پیژني، نړۍ ستا مشر او متهم کړی، نړۍ ډېر داسې که ته وایې نه نړۍ ټول کفار ده او موږ د هېڅ چا سره نه غواړو تعلق وساتو، بیا دونداسې وکړي چې راځي د افغانستان یو دیوال تاو کوي او دغه دیوال داسې وساتئ چې زموږ ارزښتونه موږ نه لرې ونه وځي. نه، داسې نه کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله د یهودو سره، د نصاراو سره، د مشرکینو سره ناستی تعامل کړی په ځینو مسایلو کې، ځینې وخت کې خبرې کړي، ځینې وخت کې صلح ورسره کړی. زمونږ باور دا دی چې په اوسنۍ شرایطو کې که هر حادثه افغانستان ته راځي، که اسلامي نظام تحقیریږي، که دغه اسلامي نظام له منځه ځي، مسئولیت د طالبانو د غلط استراتژۍ په نتیجه کې ده چې افغانستان باندې د افغانستان بقا او د دغه نظام بقا سره مواجهه. یا آخري خبر زه دلته عرض لرم،
مهرباني
ګورئ طالبانو، تاسو د افغانستان بچیان یې، د خاورې لپاره مو جنګېدلی یاست، د خاورې د عزت او د شرف او د خپلواکۍ لپاره او ازادۍ لپاره د ښکېلاک لپاره جنګېدلی یاست. خو نن تاسو یو ډله نه یې، نن تاسو یو نظام یې. د یو نظام په څیر هر موضوع ته تاسو باید د حل لاره پیدا کړئ. د نجونو د تعلیم او تحصیل او د پوهنتون او ښوونځی خلاصول اسلامي او شریعت معیارونو سره برابر او د افغان د اصول او کلتور سره برابر د افغانستان ارزښتونه دي. که دا نه کوئ، ستاسو نظام به هم، ستاسو نظام بقا به هم د چلنج سره مخامخ وي، او د افغانستان شتون به هم د ګاونډیانو لخوا صدمه نه ګوري.
سلامت سی مختار صاحب، وروسته بحث را ټولوو. راځئ چې یو بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. یو اوریدونکي سټوډیو سره وصل دی. سلامونه، ستړي مشي، ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته خراغلی.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسدلال الدین صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته. عمل دې وکړي چې روغ جوړ بس.
کور ودان اتل صاحب، له هلمند ستړي مشي. موږ نن په دې خبرې کې چې د یونما او د طالبان د حکومت ترمنځ نوې ټکر راغلی، او ټکر هم پر دې دی چې یونما وایي چې د سپتمبر له 8 یالې تیرې اونۍ نه د دوی افغان خزینه کارکونکي دفترونو ته د تګ اجازه نه لري، او د دفترونو مخ ته د طالبانو مسول کسان ولاړ دي، او د غنجونې یا د خزي لکار راګرځوي، او په دې خبرګون کې یونیسیار خپل دفترونه هم تړلي. ولس لپاره دغه ټکر په څه معنا دی، او څه چې دغه ډول ټکرونه رامنځته نشي ترڅو نړۍ له افغانستان سره تعامل تزرخ کی، او بل اخر افغانستان د میلمنو په ټکو له سیاسي انزوانو ووزي؟
الله د خوشاله کلودین صاحب، ډیر شایسته موضوع متاکله ده. لودین صاحب محترم، کوم تاسو ته کرو کو و سالات کې افغانستان ته دیوی خوا ته ماجر روان دي، یعنی د ماجر لړی روان ده، دیوی خوا د ایران سره روان دي، د بلی په خوا د پاکستان سره روان دي. نو په داسې وخت کې دا د مرستو بندیدان چې د ما په فکر په پان سره لودین صاحب دا ډیر بدی اغیز وکي، خصوصا په دا کډوال ورن باندې. وزمیر د حکومت هم لودین صاحب غوښتنه ده چې مثلا پر دغه مؤسسات والا باندې بندیز ونه لګي، او د مؤسسات والا سمون دا غوښتنه د لودین صاحب کوم تاسو وګورو، کچیر دی وای چې دغه مرستې موږ بشر دوستانه مرستې د افغانستان د خلکو سره کوو یا د ماجرو سره کوو، نو په کار خدانه د چمرستې به نسبه د حکومت سره خبرې وکړي. مثلا که شزینه کارکونکي نه پریږدي، نارینه کارکونکي ته اجازه ورکړي چې دغه مهاجرونو سره مرسته وکړي، او دا چې نړیواله ټولنه زموږ سره مور میرې چلن کې خپل مرستې بندي، نو دا هم شکار ولا کوي. حکومت هم باید داسې ونه کړي چې مثلا پر مؤسسات باندې بندیز ولګي، ځکه په و شرایطو کې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه په بد وضعیت کې دا مهاجرونو له دین سره محترمه.
بله، تاسو دلته په هلمند کې شاوخوا وضعیت ګورئ، له پاکستان ډیر کسان چې په سپین بولدک باندې راوړي، همدغه قندار او هلمند شاوخوا ولایتونو کې میشت کیږي، او له تورخمه چې راوړي تر ډیره په ختیځو ولایتونو کې او بیا مرکزی ولایتونو ته راځي. هلته دغه کډوال چې راستانه شوي دي، په څه وضعیت کې دي؟ آیا فکر کوئ چې د یونیسیار د مرستو بندوالی به دغه کډوال متاثر کړي؟
لودین صاحب محترم، زموږ منډی کې د چراغلی دی هلمند ولایت تر اکثر تاسو به تر معلومات ساتي د هلمند د پاکستان سره مرد لري د بارامچه په نامه باندې، نو د دې خاصم راوړي. خو خبره ده چې لودین صاحب خوشبختانه چې دلته اکثر د کډوال دي چې هغه دلته خپل قربان لري یا خپل مزکی لري یا مثلا کم ځکی نه لري، دلته شش پیسې لري دا کډوال. اکثر لودین صاحب د مسکینانو ملاقات چې زموږ کډوال د وایم چې بيخي شي نه لري، الحمدلله ښه ماړه ماړه کسان دلته په هلمند کې مزکی رانی ولې دي، یعنی چې د پاکستان راوستي لودین صاحب په داسې شایسته موټرانو کې ګرځي چې داسې شایسته موټران دلته داخل په افغانستان کې څوک ولاکه لري لکه دوی چې لري. خو داسې کسان هم سلودین صاحب چې هغه د استوب نظام ولاکه لري، دغه ځای ولاکه لري چې مثلا د ماشان شپه پکې تیرې کې، خو دلته بیا د افغانستان د خلکو داسې وضعیت کې چې کم وخت د ماجرون لړی را پیل شو، لودین صاحب افغانستان ته دوی دلته په کرایه باندې چې کم سرای نه ورکول، مثلا چې مخکې به د اسرای قیمت 15000 افغانۍ و، د میاشتې 10000 افغانۍ کړي دي، یعنی دومره ظلم روان دي. نو کډوال اکثر چې دی لودین صاحب دلته خپل ځایونه لري په یلمن کې اکثر کسان چې دی د امین ځایونه نه لري هغه دې بده کې لودین صاحب مرسته کده نړیواله ټولنه د بندیز خصوصا په دغه کډوال باندې ډیر بده هغه دې کې
سلامات اوسې کور ودان اتل صاحب نظر مو وریدل شو راځي ملمنو چې با سره راټول کتر اوسه پورې چې راغلو د ملمنو نظر دا و چې دغه ټکر چې په افغانستان کې اوس یو ځل بیا رامنځته شوی د طالبانو د حکومت او د یوناما ترمنځ یا هم د ملګرو ملتونو د سازولیو ترمنځ د افغانستان نور هم سیاسي انزوا ته بیا کې څه هم کاغلی اندړوي چې د طالبانو لپاره دغه کومې تګلارې چې عملي کوي دا ورته سری کرخی دي چې یو طرف ته مجبوریت دی چې د اسلام احکام عملی کې بل لورته هم د افغانستان دود او دستور په نظر کې ونیسي خو زموږ دوه نور میلمانه ورسره بیا موافق نه دی او وایي چې دغه وضعیت افغانستان نور هم سیاسي انزوا طبيعي او د افغانستان او نړۍ ترمنځ وټن زیاتوي راځي په هلارو باندې تم شو خاغلی اندړ زتا سترزمه څه کول په کار دی آیا هیلشته چې بیرته ملګری ملتونه د خپل اعتراض واخلي لکه د یونیسیار اداره چې کډوال رښتیا هم چې له ایران او پاکستان راستنیږي د یونیسیار ملاتړ ته اړتیا لري ځکه هغه د لارې کرایه ورکوي او اندازه پیسې ورکوي او د بیا مشتیدو زمينه ورته برابروي د دغه ټکر د رامنځته شوی ټکر د مخنیوي لپاره یا هم د وی حلار لپاره څه کول پکار دي څه وشي تر څو د نړیوال ادارې یا موسسې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی په خه آزاد لاس سره فعالیت وکي او هغه کوم موسسې او هغه کوم نړیوال ملاتړ چې کمرنګ شوی کم شوی هغه ملاتړ بیرته راجوندای شي او بل اخره افغانان له بشری مرستو چې اړتیا ورته لري مستفید شي
مننه لودین صاحب زه خپل دا وایم چې یو څوک مرسته کوي او نوم یې مرسته یې کومکی نو په ټول دنیا کې به زما دا چې کومک مرسته نه یې چې هغه دي مشروطي هغه مشروطي هغه یا په عوض باندې یو ته قرض وایي دا ته بلا عوض مرسته وایي نو کدا یو ری بلا عوض مرسته وي او کومک وي نو بیا ولی شرط کې دا ده دلته بخامه خا زنانی کارکون کې دغه موجودي ایتادی مخکلي خبرې په تایید باندې سوال چې بس په ورکون کې وادونه چې دغه یونیسیاري ادارې کې ورکوي یو غوي بشړت یا غوښتنه دا وي چې تاسو سره خامخه زنانه کارکون کې او دا خدای مشروط اسو دا چې مثال لري چې یو څوک ستاسو وایي چې تاسو سره کوم کومه تبې په بدل کې ماته به یو د سره کوي چې هغه شای تر دغه یو ارزښت ډیر وي نو لسر زوما ک کایواری انصافي او یواری اختیار بشرپالنه ای او همدردی انساني همدردی نو خپل دغه اداره دی خپل یا د خارجان باید خپل انصاف او عدل وکي خو موږ د احساس مظلوم دي چې هغه واسره ټول وګړي اقتصادي فشار سره مخ دي دا نش دا اوس مخ کې ده لتلويخ کلونو رئیس مخ دي او ایت اقتصادي بناوي مل لري نو دغه سی ټولې سره ودی مشروطه مرسته وکو یا ودی مشروطه همکاري وکو او لزره نه کوي ودی سیاسي کوي یا کداغه مرسته دغه یو څه سیاسي کوي نو دغه بلا عوض مرسته دي لمظلومانو له همکارانو سره لمظلومانو او لمهاجرینو او لمایبینو او زدګانو سره دي نو ودی مشروطه وي او ودی په عوض کوي نو باید دې په د خپل افریقا باندې لسره غوړ وکي او د خپل افریقا واخلي نو دا به خي په دوم قدم کې زوم کوي څوک موږ تاسو وایي چې دې هڅه سره یو خبرته باندې به زړه نه خځو کما محترمه کوي څوک تاسو وایي مثلا ما سو وایي تاسو یو برکاته چې ایما مل مشیاته اره ورځ راځه اره ورځ ما سره وروړي خره په هوټل کې پیسې مره کوه او په دې شرط باندې اغه څه مو تاسو لکه تر و انا صف تکر کړي مثلا یو څه زیات دي زنانه یو لپټه سره واخلې دا مو تاسو پښتانه مسلمانان هیڅ منینه څه په دا شرط پر کوي چې اره ورځ وروړي تر راځه په هوټل کې وروړي مفته خوره پیسې موږ ورکو او دا د زنانه یو څکرې په سر راوړي دا بدل سره کړي نورې بیرته سره وړه آیا دا یو څه نفس غیرت اخلي ایا دا غدي دا 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 د کوم کلتور او کوم مسلمان سره ومني کدا شرطونه نه یب کی او د امرسته بلا ایوازي
محمدی صاحب محمدی صاحب ګوره نړیوال سوای ښا دیوغي استدلال دا وای چې موږ ځان سره خځې ولر او موږ د خپل ماموریت په بریالیتوب سره پای ته رسو یا مخ ته وړلای سو. مثلا دوی وای کله چې موږ یو کلی باندې ته ځو هلته کله موږ سره خځې نه وي په دې ټیم کې موږ نس کول چې هلته د اړمنو خځو غاګ وو ځکه افغانستان کې یو طرف ته تاسو وای چې فرهنګي مجبوریتونه دي مثلا خځې د کار اجازه نه لري بل ورته د مجبوریت هم دی چې خځې لنارینه سره د خبرو زړه نه لري لکه مخکې څنګه چې زرمالوال سپورته اشاره وکړه چې خځې له خځو سره ډاډه خبرې کولای سي. همدا د کونړ مصیبت تک وګورو د کونړ زلزلې تک وګورو هلته راپور نه خبر شول چې دانن هم د ملګرو ملتونو د خځو څنګه راپور ورکړي ممکن تاسو اوریدلې وي چې په قربانیانو کې یا په مړو شو کې 25 سلنه خځې وي او په ټپیانو کې 45 سلنه خځې هم په روختونونو کې تر ډیره خزینه تر سرګو کې دي ځکه روختونونو کې خزینه ډاکټرانو کم دي او کلتوري یا انانوي موضوع دا ده چې خزې په اسانه نرینه ډاکټر ته نه ور وصل کیږي کله چې ټپیانه وي یا مثلا په جدي روغتيایي حالت کې وي. نو دا هم یو مجبوریت دی چې د لپاره چې لاسنیوي وسی د خزو نو باید خزه ورشي هغه سروي کې کیږي هغه درتیا په اړه پوښتنه کوي خو باید خزه هغه خزه و پوښتنه نرینه به څنګه پوښتي
لوځي صاحب زه هغه مخ شهر باندې تاسو وګورم ام دې ټیک ته وځو درته راکلمه لوځي صاحب دا وامه کدا چې وی یو پیخه چې تم وینو هغه به شاز وی کنه وی دا چې پیخه به یو ډیرونه خې دا چې کورونی به یو ډیرونه خې یو جې کې دي زنانې او دی غېدم ټول لورانی هغه نه ورور ولري نه دی اکا ولري نه دی ماما ولري نه دی بل دا چې محرم خریب ولري چې هغه دی یو جې تو سره بوز یا ډاکټر ته یا دغه مصیته له ما سره همکاري وکي تاسو هیڅ وخت پیښ نه ده ک یو پیښه هغه شاز ده یو په پسلو کې یو پیښه یي زه هم ک یو اړ دي کو مشروطه نه یي یو اړ اسی یو خوب کې پیدا کول نه یي نو دغه خلک ده چې بجید زنانه ودی کدی رښتیا په پالنه کوي د نارینه او په لاس باندې دغه کومکونه نه دروي او مقصد یو شي ډیر نور لاري چارې نشته چې دا کومک المونو خلکو ته ورسیږي.
نو ستونزې څه کې ده چې خزینه کارکونکي دوی سره کار وکړي او راشي زما واستاکلی ته کورته او زموږ تاسو له خزو سره خبرې وکړي ستونزې شې ده
ستونزې دا ده چې لږه شي خلکو سره زنانو ته اجازه نشته پر شرانه شرایط اجازه نور کوي خزینه سره ګډ کار وکړي لږه شي لږه سره
خا یعنی تاسو وای چې ملاحظه دغه د چې په شریعت کې اجازه نسته کور ودان روشن سپ تاسو په نظر هلار څه کې د لیسی څه وشي چې د نړیوال موسسه خپل فعالیت ته دوام ورکي خپل مرستو ته دوام ورکي. محمدی صاحب وای چې کدوې مرسته کوي لزره مرسته کوي بعد خپل مرستې مشروطې نه کی او وری کې د افغانستان حکومت ته چې غوې د نارینه او په وسیله باندې هم د شهدا او معلولینو د وزارت او ریاستونو لاره د غوړمنو کسانو ته ورسول سي هم د خیریه بنسټونو خو هغه څو ته فکر کوم دا شاید منلو نه د غوی وای کوم برسته چې موږ راوړو یا زموږ په نوم باندې د بعد زموږ خپل کارکونکو او کارکونکو خلکو ته ورسوي ستاسو په نظر حل لارې څه کېدل شي آیا امید شته چې د یونیټ سیار خپل دفترونه بیرته خلاصوي او د ارمنو لاسنیوي بکوي او یونما به هم خپل ماموریت ته دوام ورکوي بیل دې کوم خاند په کارونو کې رامنځته شي؟
مانانه لودین صاحب وګوره لودین صاحب ملل متحد وای د ټول بشر ملل ټول خلق او ټول جماعت ورسره یو ځای مثلا 8 میلیارډ انسانان په دې دنیا کې ژوند کوي د دې اصل ریاست ملل متحد دی چې هغه یوازونه چالت رسمیت لري لسلیک کړي دی د دې کنوانسیونونو ته د دې ماضی ته دوی احترام لري د دې 8 میلیارډ انسانان د 4 میلیارډ شي زنه ده یا به 15 میلیارډ یا به 4.5 میلیارډ دوی وایي چې موږ مرسته کوو د انسانان د پاره د بشر د پاره نه روشد د پاره او دا څه نه دي چې مثلا موږ یو طبقه خود تبعیض جنسیتي بو کیږي چې نارانته و نارسالاری چې کیږي وای نارانته مرسته بو وسی شدت مرسته بو نسی دا خو بی انصافی دی دا خو یو ظلم دی چې کیږي هغه وای زه مرسته کوم د انسان د پاره د انسانیت د پاره د بشریت د پاره نه رو شدت مو یو ګوره یو همزیستی جمله لرم چې همزیستی با همزیستی یو هم دیگر پذیری تا وایو نه دی یو هم نو زیستی دی چې هم نو موږ انسانان یو دبل سره هم نو یو با هم زیستی دی چې موږ انسانان حیوانان خزندگان پرندگان ټول یو ځای ژوند کو دا په شریعت کې حکم دی هم په انسانیت کې په هر لاره او دوی وایي چې موږ مرسته کوو د انسانیت د پاره د بشریت د پاره چې تاسو ومنئ چې موږ انسانان یو تاسو نیمه د پیکر د جامع نه منئ وای دوی نه کیږي د دې د اسلام فوکس خداس نه دی طالبان وای چې دغه څه دی چې مثلا شز یو ځای چې کار وکي خدای نه خاصه مثلا یو پی مشکل مختنه سي یو ټول د دې ترس او د دې بندیدو د دې د سچ د پاره دی د جنسي د مسایل دی چې کم شز د کم نر سره رابطه بونه کې مشتاس خوينه پر اسانو کې په خفا کې څه کارونه وکيږي پتول تاریخ د بشر دیر نادر دی دیر کم دست مسئله مختصه ویده چه شز پر نرانو پا زور جنسی تجاوز بکری دی ده طول بیادالتی چی دی ده نرانو ده لست دی نرانو خپل زن کنترول و که خپل شریعت وای چی وای تاسو چی او مثلا نامارم شده چی مینی خپل سرگ و خپل مخ وگرزه بی چی اغای شده نمینی اونه طول سنز و مشکل پر نران باندی دی اونه موی ناروغیو که با چی موی چی روغ وی اولو شده پا خطر ووسی ده طول خطر چی ده جنسی ده لحاظه تا چی ده شده تا مطرح دی ده نران و ده خواه دی موی نران با چی اصلاح ووسو موی با چی خپل
اخلاق ووسو شارانه وصل سی نران نارینه اصلاح سی نارینه باندې اصول وازه سی او حقوق تو وای چې زانونه کنټرول کې ترسو خځو کولې سپازاد فضا کې کار بازار ته لاړ شي مننه روشن صاحب سلامات اوسې کور ودان لبد مرغ ډیر کم شي به پاتې دی او وريدونکو هم منتظر دي سره خبري کو بیا د مختار صاحب خبرو سره بحث پای ته رسو ستړي مشي تاسو د اشناس منلاندې پروګرام اوري مهرباني وکي خبري وکي غږ مو وصل دی د غوړیدون کې ازمو غږ لري مهرباني وعليكم السلام ستړي مشي شنه اسمان لاندې پروګرام اوري یو
ډېر
خبري وو ډېر مننه سلامات اوسې کور ودان شنه اسمان لاندې پروګرام روستي شي بي دي د یونما یا ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مؤسسو په اډانه کې د خزو د کار پر ارزښت خبرې کوي تاسو په نظر څومره مهمه ده چې خزې دغه مؤسسو په اډانه کې موجود وي خه تخنیکی همکاري شراکه وی چې د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې فکر کوم اړیکه سم نه وکور ودان نو اوریدونکو برته زنګ موازه کله کې شی به پاتې دي بس راټولو مختار صاحب تاسو ته نوبت درکو راځي چې دا بس تاسو په خبرو سره راټول کو د هل لارې څه دي څه وشي چې د غدنړیوالو ټولنو او د غراز د یونما د استاد ولې او د طالبانو د حکومت ترمنځ راغلي ټکر لمنځ لال شي برته د موسیخ په فعالیتونو ته ادامه ورکې ځکه په افغانستان کې اړتیا ډیره ده پاکستان او ایران هر ورځ تقریبا زرګونه کسان را باسي د غنن مخ خبر درلود چې په تیرو څلور وشتو ساتونو کې شاوخوا 8000 ک 9000 کسان له ایران او پاکستان راستانه شوی دي د خو مرستو ته اړتیا لري ځکه هغوی تقریبا خالی لاس افغانستان ته راستنیږي
اجازه راکړئ تر ټولو د مخه د محترم اندر صاحب د خبرو سره توافق ونه لرم او د دې مثالونو سره هم توافق نه لرم او دا قیاس مع الفارق دی د افغانستان ملت او د افغانستان خلک پښتنه د تعلیم او تحصیل لري او دا دوی حق دی که چیرې طالبان د افغانستان د ملت دغه مشروع حق نه ورکوي طالبانو نظام به د پښتنو دیکتاتورانو ظالمانو نظامونو په سیر په افغانستان ملت په مخ کې معرفي سي همدا اوس واټن شتون لري همدا اوس دغه شرم د طالبانو لپاره کفایت کوي چې بزرګونو افغان فزي په پاکستان یا نو شفاخانه ته ځي او الته نارینه ډاکټران ګوري معنی دا ده چې تا د افغانستان په هندون تړلې تا د افغانستان د شوزو په انتون تړلې زکه د افغان شز نن پاکستان او ایران ته زی اول ته نارینه ډاکټرانه ګوري دلته زموږ استاد انساني اسلامي افغاني شرعي اخلاقي اخلاق شیر دی بل موضوع دا دی چې دا ټول موضوع تنها مختص په شوزو باندې نه دی طالبان باید خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي طالبان دی باید یو ملی اجماع یو ستره جرګه ته منتج شي. طالبان دی باید پر داسې یو میکانیزم دی کار وکړي چې دغه میکانیزم تر سوری لاندې دی افغانان ټول من المجموع خپل نظام کې خپل ځان وګوري. همدا اوس د کابل پوهنتون استادان تښتېدلی دي. موږ ته دا امار معلوم دی چې جلال آباد او د مزار او د هرات استادان تښتې دي. طالبان ورته اهانت کوي، ښکنځلې ورته کوي، تحقیروي، تهدیدوي او په درنو سترګو ورته نه ګوري. طالبان فقط د خپل انډیوال نه پرته بل افغان ته په درنو سترګو نه ګوري. دا زموږ د ټولنې واقعیتونه دي او دا واقعیتونه په زرګونو بار تکرار شوی. زموږ غوښتنه دا ده د افغانستان د دی فکټو حکومت نه، د طالبانو د حکومت نه، چې د افغانستان د ملت حکومت او دولت قطعا ورته ویلی نشو چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړ. د افغانستان د ملت غږ واوره. د بیان ازادۍ ته اجازه ورکړه چې خلک پر تاسو نقد وکړي. زندانونه مو نه مو افغانان د کړي. 10,000 افغانان نن په افغانستان کې په بګرام او پلچرخي کې زندانیان دي. اکثر نه په د خاطر زنداني چې تاسو مخالفین دي، یعنی تاسو د کومونستانو په سیر خپل مخالفین زندان ته اچوي. امر بالمعروف ځان ته شخصي زندانونه لري.
بل ډاکټر صاحب بلال کوم دی خو دا یو دغه تفسیر وکړي چې د یوناما او د طالبان د ټکر لمنځوړو لپاره څه کول پکار دي، ځکه باسه تاسو نه چی
زنده خبر زنده خبره کوم چې یوناما د نړیوال پرنسيبونو پر آدرس راځي، موضوع مطرح کوي. یوناما په د خاطر نه راځي چې د افغانستان منجونو نه سوء استفاده وکړي. طالبان دی باید لار ورته پیدا کړي. طالبان که حکومت او دولت وي دا سه مسیر دی پیدا کی چې هم انجونی دی تعلیم او تحصیل وکړي او هم د انجونو زنانه حق. اوس دا سه کورونه مشته معلوم دی په افغانستان کې چې شل کسه شزه پکې دی ډوډۍ نه لري. هغه باید کار وکړي، هغه باید روزګار وکړي، هغه باید تجارت وکړي، هغه باید خپل مال
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامات او سیمه مننه تاسو وایي چې باید لملګرو ملتونو سره جوړ جاړای وسی او کوم خندونه کوي هغه خندونه باید د حکومت په توګه یا د نظام په توګه طالبان هوار کی ترڅو خځو ته د کار، تعلیم، تحصیل زمينه برابر شي. سلامات او سی درنو ملمنو یو ځل بیا له خپل ملمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز لمشر ډاکټر حاتف مختار، مدني فعال او لیکوال مستان روشن او سیاسي شنونکي محمد الله محمدي اندړ نه ډېر ډېر مننه چې ترشنه اسمان لاندې د پروګرام کې لمونږ سره ګډون وکړ.
غگم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم پل پل روانیم گام گام غگم گٹ گٹ غگم جام جام غگم پل پل روانیم غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم